د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو اوري د یو ساده خبرونه ته موزنور یاست نوري هر کله کوم افغان چارواکي وایي د هغو څه باندې څلور سوه کسانو دوسیې لسره څېړل کېږي چې په اعدام محکوم دي. د زندانیانو د دفاع په برخه کې د بشري حقونو له یو فعال سره پر دې موضوع غږېدلی و. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر امریکا او برېټانیا ملامت کړل چې د اسلامي دولت وسله واله ډلې جوړه کړه څو په دې ډول د سنیانو او شیعه مسلمانانو ترمنځ اختلافات پیدا کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د شل هیوادونو مشرانو سره وګوري او په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت د وسله والو پر ضد ستراتیژي باندې خبرې وکړي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونو تفصیل واوري، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وایي چې په تیرو دیرلس کلونو کې په افغانستان کې څه باندې څلور سوه کسان په اعدام محکوم شوي، خو تر اوسه دا حکمونه د ولسمشر لخوا نه دي توشیح شوي. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د امنیتي پیښو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او له امنیتي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې د امنیت ټینګښت په برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. او د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو د شپږو برندسو سرتیرو د خوشي کېدو لپاره هوایي ځواک ته اړتیا ده. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکي وایي چې په تیرو دیرلس کلونو کې په افغانستان کې څه باندې څلور سوه کسان په اعدام محکوم شوي، خو تر اوسه دا حکمونه د ولسمشر لخوا نه دي توشیح شوي. د ولسمشر اشرف غنی احمدي حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو دوسیې باید یو ځل بیا وڅېړل شي.
یعنی 400 چند نفری که محکوم به اعدام هستن، از دید حقوقی این فرصت هست یک بار دیگر دوسیه مورد بازرسی قرار بگیره و راه های حل دیگر پیدا شود.
شاغلی محمدی زیاته کړه چې دا کسان د بیلابیلو جرمونو په تور په اعدام محکوم شوی دی. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د امنیتي پیښو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او له امنیتي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې د امنیت ټینګښت په برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د یادې جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې وویل چې هر ورځ په هیواد کې ګڼ شمېر کسان د امنیتي پیښو له امله وژل کېږي چې څوک یې پوښتنه هم نه کوي. د یادې جرګې یو غړي داود حساس وویل:
د افغانستان امنیت دی اندازې تر رسیدل تاسو وینئ. هر ورځ په لسګونو انسانان په شهادت رسیږي، هر ورځ په لسګونو انتحاري دي په هر ولایت کې، هغه ته څوک غوږ نیسي.
د مشرانو جرګې پر داسې مهال په هیواد کې د امنیتي پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د نامنوي پیښې زیاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار یو ځل بیا د کابل په پنځم امنیتي حوزه کې د مین د چاودنې له امله دوه ملکیان ووژل شول. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي چې په تیرو درو میاشتو کې د پولیسو مرګ ژوبل زیاته شوې او علت یې دا دی چې پر امنیتي پوستو د مخالفینو د حملې پر مهال په جګړه کې ښکېلو امنیتي ځواکونو ته پر وخت مرستې نه ورسیږي. عمر داودزی دا خبره نن په کابل کې د افغانستان د څلور جوش ولایتونو د امنیت قمدانانو د درې ورځني سیمینار د پیل پر مهال وکړه. داودزی زیاته کړه چې د همدې ستونزې د مخنیوي لپاره په پام کې دی چې په راتلونکي کې د دفاع وزارت چارواکو سره هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په سرپل ولایت کې د افغان ځواکونو پر موټریز کاروان د وسلوال طالبان په حمله کې دولس سرتیری ووژل سول. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو د شپږو برندسو سرتیرو د خوشي کېدو لپاره هوایي ځواک ته اړتیا ده. د سرپل د امنیت قمانداني وایي محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د دې ولایت په اولپی سپید سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه په وقفي ډول جریان لري. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې سیمه غرنۍ ده او که چیرې دوی ته هوایي ځواک په اختیار کې ورکړل شي، ډېر ژر به د ملي اردو سرتیري د وسلوال له منګولو خلاص کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران مذهبي مشر امریکا او برېټانیا ملامت کړل چې د اسلامي دولت وسله واله ډله یې جوړه کړه څو په دې ډول د سنیانو او شیعه مسلمانانو ترمنځ اختلافات پیدا کړي. آیت الله علي خامنهای پرون وویل د واشنگتن او د برېټانیا ناوړه حکومت هم داعش ډله پیدا کړه او هم القاعده څو اختلافات رامنځته کړي او د اسلامي دولت پر ضد جګړه وکړي، خو دغه وسله والی ډلې د دوی پر ضد شوې. دا لومړی ځل و چې خامنهای د پروستات له عملیاتو وروسته وینا کوله. تیره میاشت د عملیاتو شو. خامنهای وویل د داعش وسلوالو پر ضد د واشنگتن او د هغه د متحدانو جګړه رښتونې نه ده. ایران او متحد ایالاتونه د داعش ډلې پر ضد دي چې د عراق او سوریې پراخې سیمې په وروستیو میاشتو کې نیولې دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما به نن د شل هیوادو له مشرانو سره وګوري او په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ستراتیژي باندې خبرې وکړي. دغه غونډه واشنگتن ته چیرمه د اندرس په هوایی اډې کې په سیمه ایز وخت د ماسپښین 3 بجې پیلېږي او مشیه د امریکا لوی درستیز جنرال مارتن دیمپسي کوي. دا غونډه په داس وخت کې پیلېږي چې د امریکا په مشیه ائتلافي ځواکونه تر فشار لاندې دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو د پرمختګ مخه نه ده ډب کړې. دغه ځواکونه د عراق په ختیځ کې د انبار په ولایت کې پرون پرمختګ وکړ او د سوریې په محاصره شوی ښار کوبانی کې هم مخته شول. ترکیه به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې نورو عربي هیوادو لکه سعودي عربستان او عربي متحد اماراتو د داعش پر ضد په سوریې کې په هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده. په ترکیه کې رسنۍ خبر ورکوي چې ترکیه جنگي الوتکو دوی ورځې مخکې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د ترکیه یاغیانو سیمه بمباري کړې ده. ترکیه ورسپانی حریت دغه خبره نن رابرسیره کړه او ویلیکل چې د هکاری په ولایت کې بمباري کړې ده. د ترکیه پوځ نن په یو بیان کې یوازې دا خبره وکړه چې ترکیه ځواکونو د کوردی یاغیانو د ډزو سخت ځواب ورکړی دی. که چیرته دا خبره ثابت شي چې ترکیه بمباري کړې ده نو له تیر کال را په دې خوا چې د کوردانو کارګر ګوند اور بند وکړ دا لومړی بمباري ده چې په کوردانو کې شي. په روسیه کې کوردانو په ترکیه کې په څو شهرونو کې اعتراضونه وکړل او له حکومت یې وغوښتل چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد لاس په کار شي چې پر کوردي شهرونو او ښارګوټو د ترکیه سرحد ته چیرمه په سوریه کې بریدونه کوي. د سوریه د جګړو له امله په لسګونو زره کوردان ترکیه ته مهاجر شوي دي. اسرائیل وایي د بریتانیا د پارلمان له لوري په سیمبولیک ډول د فلسطیني دولت لپاره رای ورکولو دا ګواښ رامنځته کړی دی چې د منځني ختیځ د سولې بهیر تر سوال لاندې راشي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل تر وخت مخکې د نړیوالو له لوري د دې دولت په رسمیت پیژندل فلسطیني مشرانو ته یو مشکل پیغام لېږدوي چې ممکن هغه سختې پریکړې ونه کړي چې دواړو لوریو ته پکار دي. نو په حقیقت کې د رښتونی سولې چانسونه ورسره کمزوري کیږي. د بریتانیا پارلمان پرون په غوڅ اکثریت فلسطیني دولت په رسمیت پیژنده چې دا پریکړه الزامي نه ده. خوشحال دي سره د دولت په تګلارې کې بدلون را نشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جیک سترا چې اوس د پارلمان غړی دی تر رای ورکولو مخکې وویل
The only thing the Israeli's government in my view under its present
یوازنی شی چې زما په فکر د اسرائیل حکومت د سریازم نتنیاهو تر واک لاندې درک کولای شي هغه فشار دی. د هغه څه دي چې دا پارلمان به دغه ماښام وکړي او د اسرائیل پر حکومت به فشار زیات کړي. له دې کبله دوی د دې پریکړې منلو ته اندېښمن دي. د فلسطین د ازادي بخښونکو غورځنګ د اجرایوي کمیټې غړي حنان اشراوی وویل چې د بریتانیا په پارلمان کې د غرایي اچونه یو اصولي پریکړه وه او د عدالت او سولې لور ته یو مهم ګام و چې واخیستل شو. او روسي خبردار چې چین په ویلې سيزي کې د لومړي ځل لپاره روسي ته د خوګ غوښه صادروي. د روسي د خوراکي موادو د نورم او استاندرد د ادارې په خپل ویب سټ کې پرون ولیکل چې د دوی د ادارې کسان په چین کې وڅو د هغه 800 ټنه غوښه څارنه وکړي چې روسي ته رابر شو. روسي په 2004 میلادي کال کې د چینایي غوښه پر صادراتو د طبق ناروغي له امله بندیز لګولای وو. د خبرونو پای.
خبرونه ملازدی رادیو اوریدل خبرونه بیا هم غوړی ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده azadiradio.com. ولانې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د هغو څه باندې څلور سوه کسانو دوسیې له سره څېړل کېږي چې په اعدام محکوم دي.
اعدام کردن 400 نفر یک بحران هست. از دید حقوقی این فرصت هست که یک بار دیگر دوسیه اینا مورد بازرسی قرار بگیره.
د زندانیانو د دفاع په برخه کې د بشري حقونو له یو فعال سره غږېدلی و.
ما په ان باندې په افغانستان کې د ښه قانون د پلي کېدو په اړوند باندې دا د ولسمشر یو نیک قدم دی چې پورته کړی.
په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو وروستۍ په زیاده افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. د رایبری یا خواستګاری په وخت کې باید کوم موارد ډیر په پام کې ونیول شي؟
د کورنۍ معلومات یې کوو چې څنګه کورنۍ د درانه د سپکه د انډیجلۍ نو داسې پوښتنه نشته د وروروله بس داسې ورځي بس غواړي.
په کور کلي اونیز پروګرام کې باید دې او ځینو نورو ټولنیزو مسایلو په اړه چې د خبرونې په دوهم نیمایي کې د لوبو له میدانه له اونیز پروګرام سره یو ځای درته خبرو. نور مسایل واورئ. له ازادي راډیو سره اوسئ. افغان چارواکي وایي د هغو څه باندې 400 کسانو دوسیې له سره څېړل کېږي چې په اعدام محکوم دي. د ولسمشر اشرف غني احمدزي حقوقي سلاکار ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې ټاکل شوی ده د افغانستان په زندانونو کې د بهرنیو اتباعو دوسیې هم له سره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ د پل چرخي زندان د څه باندې 1000 زندانیانو دوسیې د دوشنبې په ورځ د لا زیاتو څېړنو لپاره جمهوري ریاست ته واستولې. قاسم سولمل نور تفصیل سره.
افغان چارواکي د محاکمو له لورې د څه باندې 400 کسانو په اعدام محکومېدل یوه لویه ستونزه بولي او وایي هڅه کېږي څو ورته یوه بله د حل لاره پیدا کړي. د ولسمشر اشرف غني احمدزي حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو د اعدام حکم تر اوسه د ولسمشر لخوا نه دی تایید شوی او پریکړه شوې څو د هغوی دوسیې له سره وڅېړل سي. ښاغلي محمدي زیاته کړه د پلچرخي له زندانه د ولسمشر احمدزي د تېرې اونۍ کتنه دا ښیي چې ولسمشر د زندانیانو په مسلې کې جدي دی او کوشش کوي څو عدالت پلی سي.
دا یوه
ډېره غټه مسله ده. د 400 کسانو اعدام یو بحران او یوه اساسي ستونزه ده. له حقوقي اړخه دا فرصت شته چې د دې شاوخوا 400 کسانو دوسیې چې په اعدام محکوم دي له سره وڅېړل شي او د حل نورې لارې ورته ولټول شي.
که څه هم ښاغلي محمدي دا ونه ویل چې په دقیقه توګه په څه شمېر کسان په اعدام محکوم دي، خو د راپورونو له مخې سترې محکمې د نږدې 100 کسانو د اعدام حکم تایید کړی او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. خو ویل کېږي چې د څه باندې 300 کسانو د اعدام حکم بیا یوازې ابتدایي او استیناف محکمو تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېرې اونۍ 6 تنه د وژنو، وسلوالو غلاو، تښتونو او جنسي تېریو په تور په کابل کې اعدام شول. عامو خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی وکړ، خو د بشري حقونو سازمانونو ورسره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر اشرف غني احمدزي حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي همدارنګه وویل چې د عدالت د پلي کېدو لپاره د هغو بهرنیو اتباعو دوسیې هم څېړل کېږي چې د پلچرخي په محبس کې زندانی دي.
تعداد اتباعی خارجی اونجا محبوس
هست. یوشمیر بهرنی اتباع چې ندی توانیدلی نغدی جریمه ورکړي لا هم بندیان دي. مونږ د پلوچرخی له محبس سره خبرې وکړي چې د دوو کسانو لیست مونږ ته راولېږي، طبیعت او د جریمه اندازه یې مشخص کړي چې مونږ یې د جمهور رئیس خدمت ته وړاندې کړو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسمشر د یو فرمان له مخې د پلوچرخی د زندان د 1300 زندانیانو دوسیې د لا نورو څېړنو لپاره جمهور ریاست ته واستولې. د جمهور ریاست چارواکي وایي ولسمشر اشرف غني احمدزي د پلچرخي او د هیواد په نورو زندانونو کې د زندانیانو د دوسیو او د محبسو د وضعیت څېړنې ته یو ځانګړی پلاوی ګمارلې دی. دوی وایي ولسمشر هڅه کوي څو د ټولو زندانیانو دوسیو وڅېړل سي او عدالت پر ځای سي.
و موریدل چې افغان چارواکي وایي د هغو څه باندې 400 کسانو دوسیې له سره څېړل کېږي چې په اعدام محکوم دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال هم وایي چې دا د زندانیانو د حقوقونو د خوندیتوب په اړه د ولسمشر سم او پر ځای اقدام دی. له ښاغلي لالګل لال سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د 400 هغو کسانو د دوسیو له سره څېړلو امر کړی دی چې په اعدام محکوم شوی دی. ستاسو له نظره دغه څه ډول یو اقدام ده؟
ازما په ان باندې د افغانستان کې د قانون دی پنه کېدو په اړوند باندې دا دی ولسمشر یو نیک قدم دی چې پورته کړی تر څو پورې هغه خلک چې دای داوی کوي چې ما سره ظلم شوی دی او ما سره د تای مراحل د دوسیو کې په چړلو کې ما سره ازیاتی شوی دی نو د هغه اطمینان به حاصل شي او ځل بیا.
ستاسو نظر د دوسیو په چړلو کې به څومره بشري حقوقونه په پام کې ونیول سي؟
دا د هغه خلکو اشخاصو پورې اړه لري کوم چې په دغه ټیم کې یا د دې دوسیو د چړلو لپاره معذب کیږي. نو چې په کوم ډول اشخاص یې هغه څومره کولای شي چې بشري حقونه تامین کړي او عدالت تامین کړي او قانون په ښه شان باندې په ټولو باندې یو شان پلي کړي پرته له قومي، ژبني، سیاسي او مذهبي تعصبونو نه، پرته او پرته د هغه شخصي منافیونه او هغه په ښه شکل باندې وکولای شي چې دغه قانون او د ولسمشر دغه حکم پلي کړي. نو دا د هغه خلکو پورې دغه لښتیا هم منګه مطمئن یو.
یو بله پوښتنه، ولسمشر اشرف غني احمدزي یو هیئت تعین کړی تر څو په زندانونو کې د زندانیانو وضعیت وڅېړي، دغه څومره پر ځای ګام ده؟
دا په ان باندې د قانون په پالیسیو کې د قانون په حاکمیت کې چې هر څونه د هغه خلکو چې هغه آزاد نه دي او هغه محکومین دي، محکوم په دې مطلب باندې چې هغه هیڅ تلاسه نه لري او د هغه پښتنه وشي او د هغه د حال احوال او د هغه سره د کړنو څېړنه وشي او هغه د هغه غوښتنو ته ځواب وویل شي،
ادا ز فکر کوم هغه چاته معلومیږي کله چې د تورو تمبو تر شا یو څوک پریوزي نو بیا هغه ته دا احساس کیږي چې څومره دا مهم قدم ولسمشر پورته کړی دی او داسې یو هیئت تعین کړی. دا هیئت باید یو ځل دپاره نه وي، هغه باید داسې یو اداره یو څانګه ولري چې همیشه د زندانونو نه د توقیف خانو نه د نظارت خانو نه د ټولو هغه ځایونو نه چې په هغې کې بندیان ساتل کیږي د هغې نه لیدنه وکړي او چې هغې سره بشري برخورد کیږي، قانوني برخورد کیږي، که د هغې بشري او قانوني حقونه تر پښو لاندې کیږي. زما په اند باندې ولسمشر ته پکار دي چې د دغه یو هیئت د دائم شکل باندې او د تقسیم اوقات په مطابق باندې
لال صاحب ځینې خلک په دې نظر دي که چیرې په اعدام د محکوم شوي کسانو دوسیې له سرې وڅړل سي کیدای سي ځینې حقوق تر پښو لاندې سي، یعنې هغه کسان چې واقعاً جرم یې کړی دی هغه کیدای سي آزاد سي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
ما په ان باندې ولسمشر کوم کسان تعین کړي وي او یا تعین کوي باید داسې کسان تعین کړي چې هغې سره قومي، شخصي او لسانی، ژبني او دغسې نور سلیقوي برخوردونه ونه اوسېږي تر څو پورې هغې وکولی شي چې قانون په ښه شکل کې پلي کړي. یعنی په دې معنا باندې هغه خلک چې بې ګناه په اعدام محکوم شوي دي هغې باید د هغې په حق دوباره فیصله وکړي، او هغه خلک چې مثلا په صحیح توګه باندې په جزا باندې محکوم شوي دي د هغې په حق باندې هماغه فیصلې چې مخکې پرېکړې مخکې شوي دي هغه باید تایید کړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره په اعدام د محکوم شوو زندانیانو د دوسیو د بیا څېړلو په اړه مرکه وه. نوموړي د ولسمشر اشرف غني احمدزي دغه اقدام چې د زندانیانو په اعدام د محکوم شوو په سلګونو زندانیانو دوسیې له سره څېړي یو مناسب اقدام بولي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شي. د فکر او عمل جرګې د ملي یووالي له حکومت څخه ملاتړ څرګند کړ او د افغان ولسمشر وروستۍ هڅې وستهلې. ولسمشر اشرف غني احمد زید لوړې مراسم وروسته په حکومت نظام کې اصلاحات ژمنه وکړه او په دې برخه کې عملي اقدامات هم پیل کړي دي. د دې جرګې مشر علي احمد جلالي نن په کابل کې وویل د ملي یووالي حکومت باید په افغانستان کې له موجودو ظرفیتونو سالمه ګټه پورته کړي. په دې اړه تفصیل کابل رحمت الله افغان پر راپور کې
که څه هم د علي احمد جلالي په مشرۍ د فکر او عمل جرګې د ملي وحدت حکومت جوړېدو یو فرصت ګڼي، خو وایي چې د یاد حکومت پر وړاندې جدي ننګونې او ستونزې هم موجودې دي. ښاغلي جلالي د سه شنبې په ورځ کابل کې وی غونډې ته وویل چې د بهرنیو د مرستو کمیدل د دې ننګونو او ستونزو یو عمده برخه ده.
په کم امکاناتو باید ستر کارونه ترسره سي. د افغانستان راتلونکي مشکلات دا ایجابوي چې په ټوله معنا له شته ظرفیتونو نه پوره ګټه واخیستل سي. ډېره بده به وي چې له شته ظرفیتونو نه د یوه ګوند، سیمې او ژبې لپاره ګټه واخیستل سي.
ښاغلي جلالي که څه هم تر یو حده د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې د پام وړ وبللې، خو ویې ویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې نظام یو لړ جدي ستونزې هم درلودې. علي احمد جلالي د دې ستونزو یو عوامل په هیواد کې کمه پانګونه، له ستراتیژۍ او پلان پرته تکتیک، له حکومت سره د واک ځینې موازي مرکزونه او د سیمې د هیوادونو لاسوهنې په ګوته کړې. د فکر او عمل جرګې مشر د ملي وحدت پر حکومت غږ وکړ چې له تیرو تجربو نه په استفادې باید قومي، سمتي او مذهبي طرفدارو ډډه وکړي او داسې حکومت رامنځته کړي چې هدف یې د ملي ګټو په ساتنې ولاړ وي. ولسمشر اشرف غني احمدزي د لوړې له مراسم وروسته په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه او په دې برخه کې عملي اقدامات هم پیل کړي دي. د کابل بانک د دوسیې له سره څېړل، د څرخي پله له زندان سره د ولسمشر لیدنه، هغه اقدامات چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو کې ترسره کړي دي.
د ولسمشر اشرف غنی احمدی د غکړنې د فکر او عمل جرګې لغړی سربیره د یو شپیر مدني ټولنو او عامو خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شوې. د فکر او عمل جرګې مشر وویل ولسمشر له هغو څرګندونو ملاتړ کوي چې ویلي دي قانون په ټولو یو ډول پلي کیږي او ټول افغانان د قانون پر وړاندې له برابرو حقونو برخمن دي. د فکر او عمل جرګې مشر علي احمد جلالي وویل چې افغان حکومت اوس باید امنیت او عدالت ټینګښت ته هڅې ګړندۍ کړي.
ساختاری مشروعیت هر هیواد هر دولت به دوستان ولاره او در خبال اسلامی اصول و پاساس بندی هم در دوستانی یو امنیت دهی در خلق و جسر مال و ناموس ساتنه ده چه دولتی او ساتی او دوهمی عدالت دهی چه در قانون در حاکم دولت رو ساتی دا کار هر وقت کیهی یو دولت بده موافق کیهی چه پخبل سیم باندی پخبل وطن باندی کنترول بوده که چه تکرتو ولنی نه عدالت رو استیسه نه امنیت رو استیسه.
هغه زیاته کړه سوله په هیواد کې یو اساسي اړتیا ده او هغه وخت رامنځته کېدای شي چې د خلکو او حکومت ترمنځ راغلې فاصله په بشپړ ډول له منځه ولاړه سي. ډاکټر علي احمد جلالي له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند له نیمګړي بیمې سره تشبیه کړ او ویل چې یاد سند لاسلیک افغانستان ته زیانونه درلودل. د ښاغلي جالي په خبره افغانان نه باید له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند ته د ټولو ناروغیو د علاج په سترګه وګوري. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
د ملي یووالي د حکومت په اړه مو د فکر او عمل جرګې د مشر علي احمد جلالي چې د کرزي د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې د کورنیو چارو وزیرو څرګندونې واورېدې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي په تیرو دریو کلونو کې د پولیسو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. عمر داودزین نن په کابل کې د څلور دېرشو ولایتونو د امنیې قمندانانو د لارښوونې د درې ورځني سیمینار په پیل کې وویل چې د پولیسو په لیکو کې یو شمېر کمزوري د پولیسو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو عمده لامل دی. نور تفصیل یې له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت سرپرست وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د پولیسو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د کورونا چارو وزارت چارواکو د ولایتونو له امنیت قمندانانو وغوښتل چې د پولیسو په لیکو کې د ستونزو او کمزوریو حل ته کار وکړي څو د پولیسو د مرګ ژوبله مخه ونیول شي. د دې وزارت سرپرست عمر داودزی وایي د ځینو قمندانانو کمزوری مدیریت په کشفي ارګانونو کې نه همغږي، د امنیتي ځواکونو غیر حاضری او استخباراتي اطلاعاتو ته نه پاملرنه هغه ستونزې دي چې باید هواری شي. ښاغلي داودزی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د امنیت قمندانانو د یو دوه ورځني د یو درې ورځني سیمینار په پیل کې وویل چې دغه ستونزې د دې لامل شوي چې د پولیسو مرګ ژوبله زیاته شي.
متاسفانه د می دو سه ماه گذشته تلفات
تاسو سره چې په تیرو دوه درې ورځو کې زموږ د پولیسو مرګ ژوبله لږ زیاته شوه. د شکر نه دی که چیرې په کارونو کې جګیت وای دا تلفات نه زیاتېدل. ځینې وخت قمندانان په عسکرو خپل خود نه ساتي، یو ځای کې چې لس عسکر باید وي پنځه یې غیر حاضر وي هغه پنځه خو نو تلفات ویني، ځکه د هغوی لږ کې کمزوري دي.
که څه هم ښاغلي داودزی د پولیسو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه ارقام ورنه کړل، خو زیاته کړه چې پولیس د مخالفینو په وړاندې جګړه کې له بشپړو تجهیزاتو برخمن نه دي. د ولایتونو د امنی قمندانانو په درې ورځني پیل شوي سیمینار کې هم تر ډیره په دې خبرې کېږي چې څنګه د پولیسو په لیکو کې اصلاحات رامنځته او همغږي زیاته کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کمپل هم د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او شفافیت پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. جنرال کمپل له پولیسو سره د نړیوال ټولنې د مشروط ملاتړ ډاډ ورکړ.
I will continue to build your aviation capability. Your
intelligence is تاسو سره د هوایي ځواک او د غراز د استخباراتو د پیاوړتیا په برخه کې هڅه ته دوام ورکوم، خو زه دا یوازې هغه وخت کولای شم چې تاسو په ټولو برخو کې شفافیت او حساب ورکونه رامنځته کړئ. که چیرې تاسو په کارونو کې صداقت نه وي او نړیوال ټولنې ته هم د ستونزې څرګند شي، زه به دې ته مجبور شم چې پر تاسو مرستې باندې کړم. افغان او نړیوال امنیتي مسؤلین په داس حال کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو پر اوستو ټینګار کوي چې دوه نیمې میاشتې وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جګړیز ماموریت پای ته رسیږي. څېړونکي وایي که سر له اوسه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د موجوده ستونزو هواري ته پام ونه شي، په راتلونکي کې به دا ستونزمنه وي چې دغه ځواکونه د بهرنیو له مرستې پرته د هیواد امنیتي چارې کنټرول کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو پوري اوریدل شي. په هلمند کې بهرنیو ځواکونو وروستۍ پوځي اډه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د هلمند چارواکي وایي چمتو دي چې د هغو ځایونو امنیت خوندي کړي چې له بهرنیو ځواکونو څخه مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. افغان امنیتي ځواکونو ته د دغې اډې د مسؤلیت په سپارلو سره به د روان کال تر پایه له دې ولایت څخه ټول بهرني سرتیري ووځي چې له 2001 کال وروسته د ایساف په چوکاټ کې په هلمند کې ځای په ځای شوي دي. خو د 2014 کال تر پای ته رسیدو وروسته، یعنی د 2015 کال له پایله به د امریکا او ناتو سره د افغانستان د امنیتي تړونونو له مخې په هلمند کې د امریکایي و خاصه د امریکایي ځواکونو یوه خاصه قطعه ځای پر ځای وي. نور حال لشکرګاه د ازادي راډیو د خبرې الیاس دایی پر راپورټ کې
د هلمند واشیر ولسوالۍ اړوند د شورا په سیمه کې د شورابک په نوم د بهرنیو ځواکونو مشهور او ستر پوځي اډه هم افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. په دې نظامي اډه کې ډیرو برتانوي، امریکایي او ډنمارکي سرتیرو ژوند کاوه. په کم بشن او لیډرنیک نومونو ډیر مشهور و. د هلمند بیلابیلو دولتي مسولینو د دې نظامي اډې د سپارل کېدو مراسم کې د ګډون پر مهال د هغوی د ساتنې او سنبال لپاره تیاری وشو. د هلمند سرپرست والی محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د 215 میوند کلو اردو په چوکاټ کې د دې اډې د ساتلو لپاره ځانګړي کتاب جوړ کړی دی او کولی چې هلته د موجودو تاسیساتو او اسبابو ساتنه وکړي. د هلمند والی وایي وروسته له دې به شورا ته بهرني پولیس سرتیري نه راځي او په هلمند کې وروسته له هغه چې دوی خپل یو سلواتات یا نظامي اډې افغان ځواکونو ته سپرېښي دي بیا نه دي ورته راګرځېدلي او افغان ځواکونه د دې توان لري چې د بهرنیو ځواکونو څخه وروسته سپارل شوي سیمې او تاسیسات وساتي. دغه نظامي قرارګاه به د روانې میلادي میاشتې پر 26 نیټه افغان لور ته سپارل کیږي. په جنوب لویدیځ زون کې د ایساب قومندان جنرال یو وایي افغان ځواکونه د دې توان لري چې په یوازې سر په هلمند کې امنیت وساتي. هغه ازادي راډیو ته وویل دا به ایساب په چوکاټ کې وروستۍ نظامي ځای وي چې افغان ځواکونو ته سپارل
کیږي.
جنرال یو وایي هغه خبر چې د شورا د نظامي اډې د سپارل کېدو په خاطر وسوي د امنیت انتقال یوه برخه ده او کلونه کلونه ډېر شمېر ایساب سرتیرو د هلمند امنیت وساتي. اوس وخت رسېدلی دی چې افغان ځواکونه د سیمې امنیت وساتي. زه باور لرم چې افغان ځواکونه د هلمند د ساتنې توان لري. دوی په نیمروز او هلمند کې د یو کال رئیس د امنیت ساتنې په برخه کې خپل توانایي ثابته کړې ده. د شوراب نظامی اډه د هلمند شمالي ولسوالۍ ته چې اوس سخت نام نه دي نږدې موقعیت لري چې خپل د ولسوالۍ پر امنیت مثبت تاثیر درلود. خو چارواکي وایي وروسته له دې به د امریکایي ځواکونو یو عملیاتي ډله د پاکستان سره پولې ته نږدې د دوار په نوم په نظامي اډې کې اوسي او د افغان ځواکونو سره به د ځانګړو عملیاتو پر مهال مرسته کوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ټایمز مجله وایي چې سکال به د هغو تنکیو ځوانانو په کلنی لیست کې چې په نړۍ کې ډېر نفوذ لري د یوې افغان بایسکل ځغلوونکي نوم هم شامل وي. په دې لیست کې د امریکا د ولسمشر دواړه لوڼې، د بیسبال یوه پیژندل شوې ورزشکار، د نیوزیلند د یوې ځوانې سندرغاړې او د نوبل د سکال د سولې د جایزې ګټونکې ملالۍ نومونه هم شامل وي. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
د امریکا د ولسمشر مشر لور ملیا او دوه ملور ساشا شپارس او دیارلس کلنی دي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی چې سږکال یې د نوبل د سولې جایزه ورکړ سوه اوولس کلنه ده. ټایمز پرون وویل د نړۍ د بانفوزه انسانانو په لیست کې سږکال 25 ځوان نجونې شامل دي. په دې لیست کې هغه کسان شاملېږي چې په تجارت کې ډېر بریالیتوب ترلاسه کړی، په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خلک پسې روان وي او یا له کلتوري لیده ډېر اهمیت ولري. په دې لیست کې تر ټولو ځوان نجلۍ د امریکا د ولسمشر دوهمه لور ده چې یوازې 14 کاله عمر لري. په دې پسې د بیسبال پیژندل شوې ورزشکار مونی دویس ده چې هغه هم 14 کلنه ده. د خپل ښار فلادلفیا کې د هلکانو د بیسبال ټیم له مشرۍ څخه د تنکیو ځوانانو تر نړیوال لیگا ورساو. تاوی گیونسون هغه ځوانه امریکایي نجلۍ ده چې د ټایمز په دې لیست کې نوم شامل شوی ده. 14 کلنه ده خو په 14 کلنۍ کې لا د فیشن په نړۍ کې ډېره پرمختللې وه. د ډېر لوی نوم ګټلی او یوازې پر ټویټر تر 1 میلیون زیات پلویان لري. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم غړی سلما کاکړ چې 14 کلنه ده د ټایمز په دې لیست کې شامل شوې ده. پر یوټیوب د فیشن یوه بله پیژندل شوې څېره بتانی موتا او داسې ډېر نور نومونه دي چې په دې لیست کې شامل شوي چې شاید په افغانستان کې کم پیژندل شوي دي خو په خپلو هیوادو کې ډېر پلویان لري. د نوی زیلاند سندرغاړي لور دی چې 6 کال د موسیقي تر ټولو لوړه جایزه واخیسته د ټایمز د بانفوز خلکو په دې لیست کې ده، خو دغه کسانو ته د اول یا دوهم دریم نوم مقام نه دی ورکړ سوی. دوی ټول په یو برابر په لیست کې شامل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته را استولې دي. نقیب الله ساحل د هلمند مارجې ولسوالۍ اوسېدونکی، زه له ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله کوم چې د طالبانو سره د سولې جدي خبرې وکړي. سلامونه، زموږ هیله له ولسمشر څخه دا ده چې د ملي اردو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي او د کندهار د برېښنا ستونزه حل کړي. بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي، پسپین بوله کله سوال کړي سرحدي زور واکو څخه ډیر پتنګ راغلی یو، هر یو قضاوت د دوی په لاس کې دی او شخصي زندانونو کې خلک بندیان وي او د پخو او لاسونو نوکان ترې باسي. دونی می بجید خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. وړاندې دوه پروګرامونه اونیس پروګرامونه در تخبرو کور کله او د لوبول میدانه، خو اوس به بیا هم احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وایي د پولیسو مرګ ژوبل زیاته شوې او علت یې دا دی چې پر امنیتي پوستو د مخالفینو د حملې پر مهال په جګړې کې ښکېلو امنیتي ځواکونو ته په وخت مرسته نه رسېږي. افغان چارواکي وایي چې په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 400 کسان په اعدام محکوم شوي، خو تر اوسه دا حکم د ولسمشر لخوا نه دی توشي شوي. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو دوسیې باید یو ځل بیا وڅېړل شي. د ایران مذهبي مشر امریکا او بریتانیا ملامت کړل چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې جوړ کړي څو په دې ډول د سنیانو او شیعه مسلمانانو ترمنځ اختلافات پیدا کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د شلو هیوادولو مشانو سره وګوري او په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت د وسلواله پر ضد ستراتیژي باندې خبرې وکړي. په ترکیه کې رسنۍ خبر ورکوي چې ترکیه جنگي الوتکو دوی ورځې مخکې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د ترکیه یاغیانو د کوردی یاغیانو سیمه بمباري کړې ده. او اسرائیل وایي د بریتانیا د پارلمان له لوري په سیمبولیک ډول د فلسطیني دولت لپاره رای ورکولو دا ګواښ رامنځته کړی دی چې د منځني ختیځ د سولې بهیر تر سوال لاندې راشي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته چې غواړئ بیا یې ولولئ، پته مو ده azadiradio.com. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د رهبری خواستګاری په وخت کې کورنۍ باید کوم مسایلو ته ډیر پاملرنه وکړي؟
د کورنۍ معلومات یې کوو چې څنګه کورنۍ د درانه د سپکه د انډیجلای نو داس پښتنه نشته د ورغوله بس داس ورځي بس غوړي.
د رایبری خواستګاری په اړه به په کور کلی اونیس پروګرام کې نور معلومات واوري. دا پروګرام د لوبل میدان له سپورتي خبرونه سره د خبرونه په ورستۍ برخه کې د خبرو خوځو کراچۍ ته. په کراچۍ ښار کې فعال د پاکستان یو لوی ګوند متحد قومي غورزنګ وایي وسلوالو طالبانو ورته اختاري لیکونه ورلیږلي او د لوی د ګوند له مشرانو د اجباري مرستې غوښتنه کوي. په کراچۍ ښار کې له خلکو په زور د پیسو اخیستل له څه مودې راهیسې دود دی. نور حال له پاکستان د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل پر راپور کې.
متحده قومي غورزنګ د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ کې فعال دی او مشر یې الطاف حسین له تیرو 2 لسیزو په لندن کې د پرځان منلې جلاوطنۍ ژوند تیروي. دغه ګوند په تیرو 2 کلونو کې کراچۍ ته د وسلوالو طالبانو د ورتګ په اړه اندېښنې ښوولې وې او د ترهګرۍ په خلاف یې کلک دریځ خپل کړی و چې له امله یې وسلوالو طالبانو د دوی پر دفترونو حملې وکړې او د دوی د ګوند 2 لوړپوړي مشران یې هم ووژل. د پاکستان په مرکزي پارلمان کې د متحده قومي غورزنګ یو مشر فاروق ستار پر رسنیو ته وویل چې د پاکستان د وسلوالو طالبانو لخوا د ګوند مشرانو ته لڅه د پاسه یوې میاشتې راهیسې له ګواښونو ډک لیکونه ورستول کیږي او د مرستې غوښتنه ورڅخه کوي. فاروق ستار وایي دغه ګواښونه ځکه ورته کیږي چې دوی د ترهګرۍ خلاف او له مذهبي تبعیض پاک د سیکولر سیاست پلویان دي. فاروق ستار وایي د وسلوالو لخوا په ترلاسه شوي یو لیک کې داسې لیکلي:
طالبان مجاهدین چې
زموږ د طالبانو مجاهدینو کورنۍ دا وخت په ټول ملک په کراچۍ، حیدرآباد، سکر، کوټه، لاهور، پېښور او پنډۍ کې د لوږې او بېوزلۍ په حالت کې دي. تاسو ته حکم درکول کېږي چې د دوی مالی مرسته کټ مټ په هغه ډول وکړئ څه ډول چې تاسو د عملیاتو له بېکورسیو خلکو سره مرسته کوئ. فاروق ستار وایي د ګوند په هغو یولسو مشرانو کې د پاکستان د مرکزي او ایالتي پارلمان غړي هم شامل دي چې وسلوال طالبان پرله پسې ورته له ګواښونو ډک لیکونه او پیغامونه ورلېږي او ټلیفونونه ورته کوي. په هغوی کې پخپله د فاروق ستار، بابر غوري، حیدر عباس رضوي، خالد مقبول صدیقي، رشید ګودل او نورو نومونه شامل دي. فاروق ستار وایي دغه له ګواښونو ډک لیکونه یې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د سند او مرکزي حکومت په شمول ټولو لوړ رتبه چارواکیو ته لېږلي دي، خو هغوی په دې اړه هېڅ اقدام نه دی کړی.
5,25,000 روپۍ
له 500,000 تر 2,5,000,000 روپۍ له موږ په زور غوښتل شوي دي. وایي دا پیسې ژر تر ژره زموږ مسؤلینو ته چې موبایل شمیرې لیکل شوي دي ور وسپارئ، چې د طالبانو د کورنیو، طالبانو، القاعده او ازبک طالبانو د استوګنې او خوراک څښاک بندوبست کوي. هغوی ته یې په یوه اونۍ کې ور ولېږئ، که نوي تاسې او ستاسې د کورنۍ غړي به جهنم ته ولېږو. فاروق ستار وویل چې د پاکستان د وسلوالو طالبانو له ګواښونو ډک لیکونه نه یوازې په کراچۍ کې د دوی د ګوند مشرانو ته ورلېږل شوي، بلکې په لندن کې میشت د ګوند مشر الطاف حسین هم دا ډول لیکونه ترلاسه کړي او ترې غوښتل شوي چې که د طالبانو په خلاف خبرې بس نه کړي نو هلته یې هم کسان سته او خوندي به ترې پاتې نه سي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ ښار کې له خلکو په زور د پیسو غوښتلو او د جبري قلنګ لړۍ له کلونو راهیسې دوام لري. په دې ښار کې لوی تجاران او عام خلک هم شکایت کوي چې د ځینو وسلوالو او سیاسي ګوندونو د مافیایي ډلو لخوا ورته د پیسو ورکولو اختاري لیکونه او پاڼې ورکول کېږي، چې په هغوی کې په خپله متحده قومي غورځنګ هم تورن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې موجونه، یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شره پنده څپه اوریدلی شئ. او اوس هم د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د کور کلی 19 پروګرام واوري، ستاسو پام راګرځو د لوبو له میدان سپورتي خبرونه ته.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ، په مهمو سپورتي خبرونو سربیره اوري چې په کابل کې د شپږو ولایتونو د خزینه باسکټبالرانو ترمنځ 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې او د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړي هم ډیر ژر د امریکا لاس ویګاس ته ځي څو په یو لړ نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. خو تر هر څه مخکې مهم سپورتي خبرونه. تمدد افغانستان د رزمی لوبو اتل باز محمد مبارز تایلند ته ولاړ شي څو هلته امریکایي لوبغاړي سره لوبو وکړي. د رزمی فدراسیونونو رئیس نورالله شاهروخي ازادي راډیو ته ویل مبارز به د اکتوبر په 22مه د تایلند په پوکټ ښار کې له امریکایي ډالن فوسل سره لوبو وکړي. د شاهروخي په خبره مبارز تیره میاشت هم په تایلند کې خپل سویلنی سیال ناکاوټ کړ چې سمدستي د دایلن فوسل لوبه هم ورته برابره شوه. شاهروخي ویل مبارز به په پوکټ ښار کې له دې مخکې یو لړ تمرینونه هم وکړي او د اوسنۍ لوبې لپاره په کابل کې سخت تمرینونه کړي دي. د افغانستان د سنوکر فدراسیون چارواکي وایي ډیر ژر به د ملي ټیم انتخابي سیالۍ ترسره کړي. دغه فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمي ازادي راډیو ته وویل په دې سیالۍ کې به چې د ټولو ولایتونو تکړه سنوکر بازان برخه واخلي، تکړه څیرې د ملي ټیم لپاره انتخابیږي. اعظمي وویل د ملي ټیم لپاره 14 نوي څیرې به د هند په بنګلور سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. د اعظمي په خبره دا لوبې به یوه اونۍ وروسته پیل شي او یوه اونۍ دوام کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي یو ایرانی روزونکی دغه فدراسیون د ډایرکټر تخنیک په توګه په دنده وګماره. دغه فدراسیون د مطبوعاتي څانګې مسؤلین وایي چې د آسیایي فوټبال د کنفدراسیون یو ایرانی غړی حسین صالح بلدی وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیکي چارو برخه مخته بیایي. د فوټبال فدراسیون هیله مندي ښودلې چې د ښاغلي صالح د کار په پیل سره به د افغانستان د فوټبال د ملي ټیمونو په وړتیاو او تخنیکي مهارتونو کې د پام وړ بدلون راشي. له بلې خوا د ساحلي فوټبال ملي لوبغاړو هم خپل تمرینونه پیل کړي څو د آسیایي لوبو لپاره پوره چمتووالی ولري. دا لوبه په تایلند کې ترسره کیږي چې لس تکړه فوټبالران به ورولېږل شي. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. اوس به همرا شو د خبرونې د مطالبه پولور. په لومړي سر کې اوري چې د کابل په ښار کې د شپږ ولایتونو د خزینه باسکټبالرانو ترمنځ پنځه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون چارواکي وایي دوی غواړي د سیالۍ له لارې د ولایتونو د نجونو د باسکټبال ټیمونه پیاوړي کړي. له دې سره د ولایتونو څخه راغلي خزینه لوبغاړي د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره دا ښه موقع ګڼي، خو وایي دوی ته په خپلو ولایتونو کې د ورزش امکانات نشته او یا هم کم دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور جوړ کړی.
د یکشنبه پورز په کابل کې د باسکټبال پیل شو سیالیو کې د مرکز کابل ولایتونو څخه راغلي شاوخوا 200 خزینه لوبغاړي په 12 ټیمونو کې برخه لري. خو افغان خزینه لوبغاړي شکایت کوي چې له دې سیالۍ وراخوا په خپل ولایتونو کې بیا د ورزش لپاره کافي امکانات نه لري. د قندهار او غزنی ولایتونو څخه د سیالیو ته راغلي لوبغاړي ازادي رادیو ته ویل کلی وی خو خوخ دي چې په داسې سیالیو کې برخه اخلي، خو بل خو په دې هم پوهیږي چې سیال ټیمونه د کافي امکاناتو په لرلو په دوی پیاوړي دي.
زیاتن کا لوبغاړي مې د کندهار ولایت څخه موږ د کندهار په استعداد خاص تمرینه موږ نه لرو، په هغه سربیره موږ د انجن د تاثیر کړی دي چې تر راغلي دي تر څو دوی وتوانېږي چې یو لوبل ته اجرا کړي د کابل او د نور ولایتو سره. د دې په سبب باندې موږ نو سره ځکه چې موږ هلته هغه سهولتونه نه لرو چې د تورته آماده دي.
مشکلات لرو، د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سم ټریننګ راکړي، بدني روزنې راته راکړي، هر یو ته زمينه برابر سوې ده. موږ هم غواړو چې موږ ته یو زمينه برابر کړي د شوز لپاره، د انجنونو لپاره.
په دې سیالۍ کې د کابل دوه کلبونه او د غراز د کندهار، غزنی، هرات، بلخ او بامیانو د خزینه باسکټبالرانو ټیمونو برخه اخیستې ده. د افغانستان د باسکټبال د فدراسیون تخنیکی مرستیال عبدل جلیل بارکزی ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي د دې سیالۍ لارې په ولایتونو کې نور انجن هم ورزش ته تشویق شي او بل اخره باسکټبال په ټول هیواد کې خو ده وکړي. خغلې بارکزی تاییدوي چې په ولایتونو کې باید د ورزش ته پراخولو لپاره لا کارونه وشي، خو وایي چې په مرکز کابل کې پیل شوی دا سیالۍ به د باسکټبال د پراختیا لپاره ښه زمينه برابر کړي.
د باسکټبال د رشد او استعدادونو د جذبولو په خاطر باندې موږ دغه مسابقې نیولې دي چې دغه موږ ځوانان ټیم انتخابو او ملي ټیم انتخابو د انجن او رشد ورزش باسکټبال په ولایتونو کې. موږ هر کال دغه مسابقات نیسو او دغه ټیمونه ځوانان نوي ځوانان هم جذبو چې دغه څلورم ځل چې دغه مسابقې نیول کیږي، یعنی څلور کال مخکې هر کال موږ دغه پروګرام نیسو.
بارکزای وایي دا سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي او په پای کې بعد د ملي او د ځوانانو د ټیم لپاره نوي او با استعداد څیرې ورڅخه انتخاب کړي. د باسکټبال فدراسیون په داسې مهال د ورزش د دې رښتې د رشد او پاغې کې د نجونو د جذبولو لپاره هلې ځلې پیلوي چې افغانستان دا مهال د ورزش په ډګر کې ښه ځلېدلی او په ډیرو نړیوالو سیالیو کې د هیواد د بیلابیلو برخو لوبغاړیو برخه اخیستې ده. په همدې ډول په نړیوال اولمپیک او آسیایي اولمپیک سیالیو کې د نارینهو سربیره افغان میرمنو په بیلابیلو ورزشي برخو کې ګډون کړی او دې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ورزش د پرمختګ لپاره ښه زیری ورکړی دی.
اوس به هم راشو د پروګرام وروستۍ برخې ته. زموږ خبریال الیاس علي د افغانستان د پاور لفټنګ د فدراسیون له رئیس خواجه فرید احمد صدیقي سره مرکه کړې ده. ښاغلي صدیقي ویلي دي چې ډېر ژر به د افغانستان د پاور لفټنګ 15 ملي لوبغاړي له خپلې ورځونکو سره د امریکا لاس ویګاس ته لاړ شي، سو هلته په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. دا چې نور جزئیات څه دي د ښاغلي صدیقي خبرې اورو.
د افغانستان لخوا تقریبا شپږ ورزشکار په دې مسابقه کې اشتراک کوي. په دې شکل چې پنځه لفتار او یو نفر بلم ټرینر، او په دې پنځه نفر لفتار څلور لفتار د نارینهو ده او یو لفتار هم د ښځینه د بخش څخه ده. او دا ښځین چې په دې مسابقه کې اشتراک کوي فرشتې حسنی نومیږي چې هغه د افغانستان تر ټولو غښتلی ښځې لقب نیولی ده. او موږ هم په دې مسابقه کې انشاءالله د چهارشنبې په ورځ حرکت کوو د امریکای طرف او د ټول عزیزانو نه دا غواړو چې مونږ ته دعا وکړي تر څو چې مونږ وکړای شو چې په دې مسابقه کې لکه تیر کال غوندې یو ښه ناصر تراولنه ناصر راوړو او د افغانستان ښکلې بیرغ بیا هم د نړیوال په سطح کې یو سړی بیا هم چې کو.
دا نړیواله مسابقه څو ورځې لپاره دی؟
دا نړیواله مسابقه درې ورځې لپاره دی چې اوله ورځ سالور او یا کیلوګرام وزن او د شیزینا بخش ټول بحثونه په دې مسابقه کې نیول کیږي او دوم او راځم تر 150 کیلوګرام ته سالور او یانه تر 150 کیلوګرام پورې دا او درې مورځ چې دی هغه بیا اوپن وزنونه او دوندو درنده وزنونه دي چې درې ورځې دا مسابقه دوام کوي.
او صدیقی صاحب تاسو سونه امید لري چې د مسابقونه تاسو بیا هم مډال ګټلای شئ؟
ان شاء الله پکاره تاسو ته باندې چې موږ مډال امکانات ډیر لرو په دې خاطر چې موږ ستاسو کیږي چې د ریاست تربیته بدني او سپورت تر مستقیم قرنټین لاندې یو او دا قرنټین چې موږ ورسره کارام لري په دغه ستا ویلې سمه چې موږ ریکوردونه ډیر چیک دي د نورو مملکتو په پرتلا او مخصوصا کله چې موږ په کابل کې خپل ملي ټیم مسابقه نیسو هغه د آسیا پر ساته موږ مسابقه ډیره ډوره ده او هغه لکه چې دلته په دریم پوزیشن کې کله کله نه راځي هغه کله چې بهرني مسابقات او تزي یعنی آسیایي مسابقات او آسیایي شوبه تزي هغه کولای شي چې هلته مډال لاسته راوړي. دا په دې معنا ده چې د افغانستان او د افغانستان ملي مسابقات د آسیا نه چیکه ده او په دې خاطر چې موږ تېر کال موږ ریکورډونه په پرتله د نورو ورزشکارانو ډېر چیک وو. انشاءالله موږ امکانات اوس په دې کې هم ډېر ده او موږ کولای شو چې دا نور هم هغه راسته راوړو نور هم خلاصه هم راسته راوړو.
ډېره مننه صدیقي صاحب.
د تاسو نه مننه.
در نوریدونکو اوسنۍ پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې موږ صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخون کې خدای سپاره.
کور کلای
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنه اوردونکو سلامونه مې ومني. د رایبرې یا خواستګری په وخت د کوم خبرو په پام کې نیول ضروری دي؟
عقد نکاح ساتيري شي نه ده. د دې په واستون د لپاره باید واقعتونه را برسېره شي.
که د ملي په وخت ملي ځای کې په ماشومان باندې پامونه شي هغه له کوم په خسره مخ کېدلی شي.
دا ونه ته وخته ونه ناروغ ورزيد لاس مات شو به بوت لاس ورته پځه کوي که خو شو د سي زیات خنه شو لاس د سل کوپ پات شو.
په ورسته شي بو کې تمثيل ټوټه هم چمتو شوی الا ما فرشتي مرسل سره وسی. قدر من دوستانو د رایبوري یا خواستګری باندې په مختلفو وادونو کې فرق کوي. همداسې په افغانستان کې هم کله چې واده کیږي نو مخکې له کوژدې نه د جلې کورت رایبوران ورلېګل کیږي. د مشرانو په وینا په پخوا وختونو کې چې خورونه دومره لوی نه وو او خلکو یو تر بل تر ډیره هدا سره پیژندل نو رایبورانو به د هلک د ژوند په باره کې دومره څه نه ویل. خو اوس ډیر زلالې دل شوي چې هلک یا دغه کورنۍ د رایبوري په وخت لوی خبرې کوي، د خپل تحصیل او شتو پاک لريښتیا نه وایي، د جلې کورنۍ سره داسې نی کوي چې بیا په ټول ژوند کې هم نشي پوره کولای. کله چې واده کیږي جلې او دیغه کورنۍ په دې پوهیږي چې خېخانو دروغ ورته ویلي نو ډېری وخت داسې کیږي چې کورنۍ اړیکې لمنځه لاړ شي ځکه بنسټ په دروغو کې خودل شوی وي. د کابل په هانتون ماسلا نظیفه نصری به دا موضوع نور هم روښانه کړي.
څنګه چې ما یو ام سنفي ولا سبا او مرکب سره علي چې داسې په اداره حالت دي انجینری پانځای کړي دوه نه مجیدات لرو درې څلور کور دته لرو په اطراف کې دوه نه مجیدات لرو وخت چې انجلي په ډېر دغه باندې او انجلي وکړه واته چې ویلې د چالک مسكين او مسكين خلادونه مشکل نه دي اما د یو په خپل په زاره بشري هغه شی او مثلا د هم سګریس کولمې چارس کولمې شراب خوړل لنجي د من سره علي نسيو غريبي عيب نه ده. انسان نه باید لافه مو ولي
د واده په برکت انسان په خپل ژوند کې داسې غوره ملګری یا ملګری پیدا کوي چې په غمونو، خوښیو، لوړو او ژورو کې ورسره مل وي. که چیرې په لومړیو کې چې رایبري وي دروغ ویل شي، نو روښانه ده چې په نوي ژوند کې ستونزې او جنجالونه رامنځته کیږي. د پکتیا اوسېدونکی خالد وایي چې هغه د رایبري په وخت کې د خسر کورنۍ ته هر څه رښتیا ویلي دي.
ما خپلې خسرګنۍ ته البته په دې قسم باندې چې زه دا خصوصیات لرم، د غمې ژوند سلسله ده، عقد نکاح ساتیری شی نه ده، د دې پیوستون لپاره باید واقعیتونه را برسېره شي. واقعا د دومره جایداد لري، واقعا دومره ظرفیت د کار لري، واقعا د کوم علم چې دی وایي دومره عالم یم دغه بده کې شتون لري کنه، نو د دې ټول ژوند سلسله به دروغ وي. که چیرته دغه سې مسایل مطرح کیږي، نو په کار ده چې مور پلار باید ډېر دقیق اوسي، پوښتنه وکړي چې واقعا دا شیان دی لري. خیر دی، پلان مور ډېر زحمت وباسي، هغه ځای ته دې ورشي.
یو بل څه چې د کوژدې په پیل کې باید په نظر کې ونیول شي، هغه د جلی لیدل او د هغې په عادت او کړنو پوهېدل دي. خو ځینې کسان چې کله خپلو زامنو ته کوژدې کوي، یوازې د جلی د کورنۍ په هکله معلومات غونډوي. په دې هکله د وردګو ولایت اوسیدونکی داود وایي:
د کوژدې د پلار نه یا د بل چا نه، د خواهش کوي چې د جلکۍ یا مثلا مغاړو چې دغه سړي سره کوژده وکړي، د کورنۍ معلومات یې کوو چې څه خل کورنۍ ده، درانه ده، سپکه ده، پارک دی په خلکو کې. د جلی نه داسې پوښتنه نشته، د ورور ولا بس داسې ورځي بس غواړي.
د لغمان اوسیدونکي فریده وای: رایبری یا خواستګاری د واده کولو بنسټ یا تهداب دی. که چیرې بنسټ خام کې خودل شي، نو ګډ ژوند له پای له پای ته رسیږي، ځکه خو هغوی په پایل کې ډیر غور کوي. وای: واده کول د ټول ژوند مسله ده.
دا واده یو ژوند ده، نه د یو شی ده، یا وړل نه دي چې دا خرڅې کې یا خلاصې کې، یا جامې نه دي چې هغه زړه شي ایسته واچوي. دغه کورنۍ، دغه ژوند، دغه برخورد، ټول شیان باید په نظر کې ونیسو. پس له هغه نه موزه کوی شم چې هغه سره ژوند تیر کړم. بعضې حالتونه کیدای شي چې هغه جنۍ څوک نه یې لیدلی او هغه سره یعنی نامزاده شوی او د دې قابلیت نه لري. مونږ غوښتله چې یو ژوند شروع کړو، دلته مونږ ژوند پای ته رسیږي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو اوریدونکو، کما خل وادنه د ښه خاوند او ښه میرمن غوړه کول مهم وي، نو وروسته له وادنه یو ډیره مهمه چاره د ماشومان خروزنه او د هغو ساتنه ده. د خلکو په وینا میلی ته په تللو سره تر یو حده ستړیا ختمیږي، ځکه میله انسان ته د خوښۍ احساس ورکوي. خو که چیرې په میله ځای کې په ماشومان پام ونه شي، هغوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
مونږ چکر ته لاړو، مونږ چې زه خدا هغه ده بس ماشوم ده چېرته به مستی کوي. دا ونه ته وخته، ونه نه راغورځېده، لاسې مات شو، بوت لاس ورته په ځای کې راغله، خو ښه شو داسې زیات ښه نه شو، لاس داسې له کوک پاتې شو.
بیبی ګل چې خپله یو مور ده وایي: میلې ته د دې لپاره ځو چې پام مو غلط شي. که چیرې په ماشومانو پام ونه کړو، نو کېدای شي چې ورک شي، اوبو کې غرق شي او داسې نورو پیښو سره مخ شي.
د موږ په مخ خلې د لیدلتان لیدل تعلق او لیدل لیدل دي، او بل خصوصا د نور ماشومان سره جنگ کوي، جګړې کوي، مورګای ناس دي. زه ګرځي باندې خپل کار بکی چې لاس ما شي پیسې کوم، په خیمه ته شي پیسې کوم. د عمرې ابدي نور خوندو ته، نور مندو ته دا یو بدی خاطرې پری دي.
دا چې بیبی ګل د میلې په وخت په میله ځای کې د خپل بچو سره ډول ساتنه کوي، وای هر دقیقه ساری چې چیرې دي او څه کوي.
کوشش کوم متوجه شم چې د اولادونه مونږ نه لاندې سړک ته لاندې شي، موټرې ونه وهي، سوګي ونه تښتي، د چا سره جنگونه کی سره مات نه کی. په دې کې پلاری په خاري کې تاسو لاس خپل میلې کوي، ماشومان ته بکې نشته، بیا زرونه د مو وزي چې د اولادو محافظت نشي کولای. د خواخه خسر زلو ساتو چې هغه سبب شي ته د میلې خزمه چې لاړې میلې ته لاړې میله دی وکړنه، او به ته د ماشوم راته لاس ماته په خیمه ته راوړ.
سمیع الله احمدی بیا وایي چې په میله ځای کې له بدو پیښونه د ماشومانو ساتل یوازې د مور دنده نه ده، پلار او د کورنۍ نور غړي هم باید په هغو پام وکړي. په دې ډول کېدای شي چې هم میلې نه خوند واخلو او هم ماشومان له ناوړه پیښونه وژغورو.
هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دا ځای جرده مثلا یا بل شی ده، هغه دې پر ډېر توجه کوي چې ماشومان موږ نه ځای نشي. دا د یوازې مور وظیفه نه ده، دا د ټولو وظیفه ده، لکه میړه، ښځه، ورور، زوی، دا ټول لورې دا ټول وظیفه لري چې مثلا د ماشوم ساتنه کې ټول ګډون وکړي.
یو بل لوی ستونزه چې لا تر اوسه هم اوږدو جګړو موږ ته په میراث راپرېښي، هغه په ځینو ځایونو کې د ماینونو شتون دی. او دا ممکنه ده چې په ملزه کې هم ماینونه وي. د لهمان اوسیدونکی عبدالبصیر رستم وایي چې د دوی په سیمه کې ماینونه شته، نو ځکه کله چې ملي تدیب ماشومان ډیر پام کوي.
کله نا کله مونږ کلتوري وانه نه وي ورځې لرو، لکه د مهتلام بابا د میلو کې ډیر مشهور ده، اکثره خلک د میلو لپاره د مهتلام بابا شاوخوا زیارت ته ځي چې هغه هم یوه دښته ده، یوه سیمه ده، او په تیرو څو لسیزو کې هلته هم ماینونه فرش شوي دي. د خپلو ماشومانو سره سره د نورو ماشومانو ته هم پام وکړو، هم کچر ته وګورو چې دوی یو ماین چې ښخ شوی یا غزاینو ته روان دي، باید چې منې کوو منې کوي.
قدر من دوستانو، اوس تمثيل روټه اروپا تمثيل روټه کې دغه کسانو په اړه خبري شوې چې کله د غوا ځای پاکوي بیا لاس نه مینځي، په دې ډول په خپل لاس هم د ځان او هم د کورنۍ د غړو د ناروغۍ سبب کیږي.
دغه سړی چای مې درته راوړ.
وخزی د نکونه دی ولش ندی
وسره یا خوشایی تپم،
نو ماته په مردار لاسونو چیرړو
وی دا مردار دی په وبو کې میاو کا شکړه،
نو دا څنګه او کا شی ته خو ګور ورته
یاره ز خیران پاریم چې د تا مردار خوري سره څه وکم زه
وی ځه چې دونه مردار خوره مردار خوره وای غوا دی خرڅه که زه ته بزن بیګم شم.
خو سید کاش کې پدی کړی کې زما غواوه، خو هر خزم داسي غوا لري دو لري درې لري مونږ لای ولرو، خو همدغه کارونه کوي لاسونه پری مینځي.
ګوروري اندارې مخ کې دی رښتیا هم زوی ته شي دی ورکولې په دغه لاسو، دا خوشه کار نه دی رښتیا مال لاسونه څنګه تک شنه ته ګورانو کاند.
اوس نو خور ورور دواله شروع راته وکړه،
ګورانو کاند نو کوي پری مینځه صابون شکر ستا ته دی او بس ته پاکه و مینځه.
زه دغه دی نو کاند لاندې ځای څنګه پریمینځم، تم راته وایي ورور دې مراته وایي.
وو خزه نو ما خو تاته نه دی ویلي چې چیر راوړو ته په مردار رسونو چیر راته راوړي، خو خیر دې ویلي ویلي چې کار لرم، کار به خلاص کړی او لاسونه به پاک پریمینځلی وو. دغه دې دسکه شه به درته راوړم، خو خیر دې تر توي زره وړي او پلاستیک خوشته دې لاسو ته ورواغوندې کنه.
دسکه شي علي وسره یې سور زمای خو نه ده دو باید دسکه شي څنګه پلاستکم.
ګورو رنداري اغه د سکچ نه د چې پلاستیکي د سکچ دی پلاسوی اغه در تراوړي د داغه څخه سل ناروغي پیدا کیږي، نو مونه زمان نه جز چې وسه وای وای و درته وایم ډاکټر ته چولاره زه دغه ټوله ناروغي به درته وای. نه زما ور بیچاره چې د ستاد لاس چای چي ما ته جو مخ کې چاره ورز ما یې تر فکر نه سو دغه ګټ ناروغي ده.
هغه وخت مې نه تپل چې ته می چای راوړي.
خو خیر دې اوس خو دې تپل اوس خو دې راوړې ده کنه. ګوره خزي وی چې نظافت جز د ایمان دی، همدغه نظافت چې خلک د رنگ رنگ ناروغیو نه ساتي، دا ټول میکروب دی. تا مریضیږي، ماشوم دی مریضیږي، زه مریضیږم. ښه خبره دا ده چې دستکش درته راوړم، هماغه پلاسکوه لاسونه به دې پاک وي، کار به دې اسانه وي.
که دستکش نسته دا پلاستیکي خلطې خو دغونه ډېرې دي چې دغه هر ځای وګوره پلاستیکي خلطې دي، بس پلاسوه یې وایو.
ښه سمه ده، اوس مې پرېږده یا خو دستکش به راوړې، که دستکش نه وي دا پلاستیک به پلاسکم. زه نو لاړم چې یو دوه پلاستیک پیدا کړم چې هغه پاته دي هغه سم کړم.
Thank you.
میں ماوا حسالے میں مائن یم پرتا اور ماہ میں ماوا حسالے میں مائن یم پرتا دوش کو ڈکس تر کے چاتا واڑا وا ملیلا دوش کو ڈکس تر کے چاتا واڑا وا ملیلا دوش کو ڈکس تر کے چاتا واڑا وا زمان کا رنگین رخ سار مخلا کر مار لرینا زمان کا رنگین رخ سار مخلا کر مار لرینا اور مام مسکن پزڑ حسن کل نظر لرینا